السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو پخپرونه کې درته زملی حامد زاده هرکلی وایم. پخپرونه کې بواوره د جنوبی وزیرستان په وانه کې نامعلومه وسله نامعلومه کسانو یو ځایي طالب کمانډر مولوی عباس په دفتر کې چاودیدونکي مواد خوندي کړیو چې په نتیجه کې د کمانډر په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. وابوره د بلوچستان په مت سیمه کې نامعلومه وسله والو 15 کسان وژل دي. پخپرونه کې هفتهوار پروګرام پام کوه هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل نور.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی، د جنوبی وزیرستان په واڼه کې نن چاودنه شوې چې پکې د یو طالب قومندان په ګډون درې نور کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په مچ کې بیګا د شپې وسلوالو 15 کسان وژلي، او په امریکا کې عدالت هغه فوجي ته سزا اورولې ده چې د طالبانو مړی سپکاوی کړی و. بشپړ خبرونه د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په واڼه کې چاودنه شوې چې پکې طالب قومندان مولوی عباس وژل شوی دی. په پیښه کې د قومندان زوی او دوه نور ملګري هم وژل شوي دي. د مشال راډیو خبریال له وینا سره سم چاودنه نن سهار په باندې 11 بجې د واڼه په رستم بازار کې د مولوی عباس په دفتر کې شوې ده. په پیښه کې څلور کسان ژوبل شوي دي چې په اړه یې د واڼه روغتون ډاکټر اکبرجان مشال راډیو ته وویل. کله چې په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو یو بل قومندان ملا نذیر او احمد زو وزیرو د پاکستانی حکومت په ملاتړ د ازبکو وسلوالو پر ضد عملیات کول، نو مولوی عباس هغه وخت ازبک پلوی وو. د دې پیښې پړه چانه د منلې. د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو 15 کسان وژلي دي. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي پیښه بیګا د شپې شاوخوا 11:30 بجې شوې ده. د مچ د لیویزو امنیتي ځواک یو چارواکي نیاز احمد مشال راډیو ته وویل د وسلوالو بیګا دوه کسان لزان سره وتښتول، او د دوی دوه کسانو مړی نن ترلاسه شوی دی.
په دې پیښه کې د شپې درې تنه وژل شوي، یو ټپي شوی و او دوه نور یې تښتولي وو. نن سهار د هغو دوه هم مړي موندل شوي دي. د دواړو مړي دا وخت د مچ په سیول روغتون کې دي چې دا ټول د پنجاب اوسیدونکي وو.
د دې پیښې پړه تر اوسه چانه د منلې. د پاکستان ځینو باثره مذهبي مشرانو نن په ټول هیواد کې د هغو کسانو وژنې پر ضد د احتجاج غوښتنه کړې ده چې ماشومانو ته یې د ګوزڼ ناروغۍ مخنیوي واکسین ورکول. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي ویلي د دوی له سازمان سره تړلو په 40,000 جوماتونو کې نن د پولیو مخنیوي واکسین ورکوونکو وژنو پر ضد د احتجاج ویل شوي دي. دی وایي د پولیو مخنیوي واکسین په اسلام کې روا دي. دیوای ټولو لوی اسلامي ادارو د پولیو مخنیوي څاڅکو ورکولو په حق کې فتوا ورکړی ده، نو تر دې وروسته زما په فکر هر کس چې دې ته نا اسلامي وایي په خپل غیر اسلامي خبره کوي. پر روانونه کې په پاکستان کې د ګوزړ ناروغي مخنیوي پر څاڅکو ورکوونکو حمله وشوي او نه کارکونکي ووژل شول چې پکې زیاتره خځې وي. تر دې وروسته په هیواد کې د پولیو ضد کمپین ودرول شو. د قبایلی سیمې خیبر په جمرود کې وسلوالو افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو ټانکرو ډزې کړې دي چې پکې دوه ډریوران ژوبل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي پیښه نن سهار د جمرود په وزیر ډنډ کې شوې ده. د دوی په خبره تر پیښې وروسته خازدارو دا سیمه په خپله ولکه کې اخیستې او عملیات یې پیل کړي دي چې مشکوک کسان ونیسي. د دې پیښې پړه تر اوسه چانه ده منلې. امریکایي سرتیری جوزف چیمبلین اعتراف کړی دی چې د وسلوالو طالبانو د مړو سپکاوی کړی وو او ورسره یې عکسونه اخیستي ول. تېره ورځ په یو ځانګړي عدالت کې چیمبلین ته د قوانینو د سرغړاوي او د ټیټ رتبې د سرتیرو سمې څارنې نه کولو په تور سزا واورول شوه چې په جګړه کې یې له وژل شویو سره عکسونه اخیستي ول. قاضي چیمبلین ته د یو میاشت بند او $2,000 جرمانی سزا واوروله او د ده رتبه یې ټیټه کړه. تیر کال د جولای په میاشت کې د افغانستان په هلمند کې د یاغیانو ضد عملیاتو پر وخت د چیمبلین او نورو سرتیرو یو ویډیو پر یوټیوب او نورو پاڼو خپره شوه چې پکې دوی د درې طالب وسلوالو د مړو سپکاوی کړی و. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانټا هغه وخت ویلي ول چې دا پیښه ډیره د افسوس وړ ده او د پلټنو ژمنه یې کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مالی په شمال کې د افریقایانو په مشرۍ د پوځي ځواکونو منځوري ورکړې ده چې قبایل او اسلام پال وسلوال له سیمې وایستل شي. تیر ورځ د امنیت شورا تر یو کال پورې د پوځیانو ځای پر ځای کولو منظوري ورکړه. دا پوځیان به هغه ټول اړین اقدامات کوي چې د مالی حکومت مرسته وکړي چې د هیواد شمال واک د امنیت شورا په وینا له ترهګرو، سخت دریځو او وسلوالو ډلو بیرته واخلي. د غربي افریقا هیوادونو ژمنه کړې چې 3.25 سرتیري به مالی ته استوي. د توارګ یاغیان او له القاعده سره تړلو وسلوالو د مالی په شمال کې سیمې هغه وخت ونیولې چې سږ کال په مارچ کې په هیواد کې پوځي کودتا وشوه او د مالی شمالي برخې یې بې له دفاع پرېښودې. منتظمین وایي د ملګرو ملتونو تر امر لاندې د پوځیانو او د مالی ځواکونو به د راتلونکي کال تر سپتمبره تیار نشي چې عملیات وکړي. روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي د دوی لومړنۍ اندېښنه په شام کې د کورنۍ جګړې مخنیوي کول دي، نه دا چې په هر قیمت دی د ولسمشر بشار الاسد رژیم وژغورل شي. تېره ورځ پر ټلویزیون خبري غونډې ته د وینا پر وخت پوتین وویل مسکو له داسې یوه حالته ویریږي چې پکې اوسنۍ اپوزیشن او حکومتي ځواکونه به خپل کردار بدل کړي او تل تر تله به په جګړې کې ښکېل پاتې شي. روسي ولسمشر وویل شامیان باید اوسنی نظام تر بدلولو مخکې پر دې اړه سلا وکړي چې په راتلونکي کې به څه ډول وسي او څنګه به د خلکو امنیت او په حکومت کې د خلکو برخه یقیني کوي. د ویل دا اوس په شامی ولس پورې اړه لري چې فیصله وکړي چې په هیواد کې به یې څه پیښیږي. روسیې او چین د ملګرو ملتونو هغو هڅو مخه نیولې ده چې پر اسد فشار راوړل شي او روان تاوتریخوالی ودرول شي. او عراقي ولسمشر تر هغې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته رسېدلی چې دماغي صدمه ورباندې راغلې وه. رپورټونه وایي 90 کالن جلال طالبانی اوس د جرمني پلازمینې برلین په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول په خبرونه کې باوري د جنوبی وزیرستان په وانه کې یو ځایي طالب کمانډر او درې نور کسان وژل شوي دي چې نامعلومه کسانو په دفتر کې بمی مواد خوندي کړو. په دې اړه به معلومات واوري. دا پاکستان سنی اتحاد کونسل او پاکستان علما کونسل ویلي چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول د شریعت خلاف خبره نه ده. په اړه مفتی منیب الرحمن وای
خطرناک بیماریان چې دي حفاظت لپاره تدابیر اختیار کول دا اسلام کې جایز ده. دا پولیو مرض هم یو خطرناک مرض ده.
د پاکستان سپریم کورټ د اویل او ګیس ریګولیټری اتارټی لخوا د سی این جی د نرخونو فارموله رد کړې. یو ډرایور د خپل ستونزو په حق لوای په کار د حکومت دغه مسله زر حل کړي.
پلینونو کې ولاړ یو موږ ګینټه ګینټه هغه باندې بیل ذلیل شو. د سورلو ټیمونو خراب شي که څوک بیمارانی که څوک مړي لږي که څوک خادې لږي هغه هم د پاتې شي نو اخر هغه عوام غریب څه وجوهات دي چې دته دومره تکلیف ملاوي.
د پاکستان په قبایلي سیمه کې د استادانو اتحادیې د خپل غوښتنو په لړ کې احتجاج کړي.
فاټا ای سوزون ها په فاټا کې لوی په تکلیف تر شوی دی په دغه حالات سره ها دای سکول نه چلاوی خدای ته صحیح مراد نه ملاوی دی ها دې راوس میستا په فاټا کې تقسیم کړای دی دا کې دی ګرین بیز نه مری
هفته وار پروگرام پام کا هم د خبرونه برخه ده د مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا د جنوبی وزیرستان په وانه کې نن غرمه نامعلومه کسانو لخوا په یو بازار کې د ځایي طالب کمانډر مولوی عباس په دفتر کې خوندې کړل شوی بم د چاودیدلو لامل سلور کسان وژل شوی دي او شپږ نور زخمیان دي. په وژل شو کې خپل مولوی عباس د هغه زوی او دوه ساتونکي شامل دي. د دې پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې چې تفصیل یې د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
نن غرمه د جمعې په ورځ د وڼه په ستر پنډغولي کښې په مځکه کښې خوندي د بم درنه چاودنه وشوه چې په نتیجه کښې یې څلور کسان مړه او شپږ نور پر ارژلي شول. په ډېر اسمیل خان او وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکي او د وڼه ځایي قبایلیون وایي چې چاودنه غرمه مال په وباندې 11 بجې د وڼه په رستم بازار کښې هغه وخت وشوه چېرته چې ناڅرګنده کسانو د یو ځایي طالبان کمانډر مولوی عباس په دفتر کښې بم خوندی کړی و. د مشال ریډیو په پښتنې دې ذرایع دا پخلای هم وکړلې چې په چاودنه کښې مولوی عباس د هغوی زوی او د مولوی عباس د بدرګې دوه کسان ووژل شول. د چاودنې ذمهواري لیا چا هم قبوله کړې نه ده. پر ارژلي ځینې کسان د وڼه ستر اسپتال او ځینې پرایویټ اسپتالونو ته لېږدولې شوي دي. د وڼه ستر اسپتال یو ډاکټر اکبرجان وایي یادا دیوی چھ دوانا پرستم بازار کھے دیولا سمے میاشتے پر نوشتما نیٹا ہاں زن مرگی چودنا شوے وا چپکشوانا دی سیمے یو مہم طالبون کمانڈر مولوی نظیر پر نقشاوان خوب دا چودنا کھے مولوی نظیر محفوظ او اتن نور کا سون مڑا او دولس پر ارجلی شوال پا بل پلو دوانا نا دا اطلاع ہارا رسدل دا چھ دکم پخلا دے امنیتی فورسز چروا کی ہاں کبھی دوی ویائی چھ دوانا پنا سرگندا سیما کشے دشپے نہا بجے دے پاکستان جوڑا یوا بے آوابازا الوتکا دے فنی خرابائی پا واجارا غرزے دلے ورکا دا او پلاٹون پسی یہ دے امنیتی فورسز سرتیری لگیا دی خوزن ازادو ذرائع مشال ریجو تاویلی دی چھ دا بے آوابازا الوتکا دے را غرزے دلو نا دے ورستے طالبانو پخپلے قبضے کشے آخستے دا
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان په مت سیمه کې نامعلومه وسله والو او د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي 15 کسان وژلي دي. پولیس وایي وسله والو مسافر بس درولې دي. د مسافرو تر بیژنګل ویروس ته د پنجاب 15 تنه له نور څخه بیل کړي دي. درې په هم هغه ځای وژلي او دوه نور یې تښتولي چې د جمعې په سحر د هغو دوه مړي هم موندل شوي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بولان د مچ سیمې د لیوی چارواکو په خبره د پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو په مچ سیمه کې یو مسافر بس درولی. د ټولو مسافرو شناختي کارډونه یې کتلي او تر هغه وروسته یې د پنجاب 15 تنه له بس کښته کړي او د 15 واړو د تښتولو هڅه یې کړې. د سیمې لیوی زیاتوي 3 تنه مزاحمت کړی چې د وسلوالو له لورې په همهغه ځای ووژل سوه او پاتې دوه یې له ځان سره بیولي چې د جمعې په سهار یې د دواړو مړي ورته لاس ورغلی. د مچ د لیویزو یو چارواکی نیاز احمد مشال راډیو ته وویل
یہ رات کو 3 بجے علاقو گئے تھے, ایک زخمی ہوا تھا.
په دې پیښه کې د شپې درې تنه وژل سوي, یو ټپي سوی وو او دوه نور یې تښتولي وو. نن سهار د هغو دوه هم مړي موندل سوي دي. د دواړو مړي دا وخت د مچ په سیول روغتون کې دي چې دا ټول د پنجاب اوسیدونکي وو. د لیویزو نیاز احمد زیاتوي تر اوسه یې څوک هم له پیښې سره د تړاو لرلو په تور نیولی نه دي, خو د ده په وینا د پیښې له ځای سره په څیر مغرونو کې د لیویزو او ملیشا ځواکونو سرتیري د برید کوونکو په لټه کې دي. ملیشا ځواکونه او زموږ لیوی سرتیری هم هلته په غرونو کې دي او د برید کوونکو په لټه کې دي. ښکاري داسې چې برید کوونکي بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسله والې ډلې دي چې مخکې هم په ورته پیښو کې لاس درلود. د مچ د اوسنۍ پیښې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی, خو په ماضي کې د دغه ډول پیښو ذمهواري بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسله والو ډلو منلې. هیر دینوي چې تر دې وړاندې هم په هم ورته پیښو کې د پنجاب وګړي په نقشه سوي چې په همیاده سیمه کې په 2010 ایسوي کال کې د پنجاب لس وګړي وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې بلوڅ لیبریشن آرمي نومې وسله والې ډلې قبول کړی وو. خدای نور ناصر, مشال راډیو, کوټه.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان سنی اتحاد کونسل او پاکستان علما کونسل ویلي دي چې ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول د شریعت خلاف خبره نه ده. نن به د پولیو ډلو باندې د حملو پر ضد د پاکستان پر رجسټر شو جماعتونو کې د غندنې قرارداد وړاندې کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په رپورټ کې دی.
کایو خو د پاکستان سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو د پولیو ساسکو ورکوونکو ډلو باندې د حمله سخت غندنه کړې ده او فتوی جاری کړې ده چې د پولیو ساسکی ورکول د شریعت سره هیڅ ټکر نه خوري او شریعت کې ویل شوی دی چې د یو مرز علاج کول ډیر ضروری دی. نو بل پلو د پاکستان نورو عالمانو هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او وایي چې د پاکستان ټول قام د دې حملو پر ضد ولاړ دی. د پاکستان علماي کونسل چیئرمین طاهر اشرفي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې نن به د پاکستان په زر جماعتوں کی ددی حملے پر ضد غندن قرارداد رد کولے شی دے وائی.
ہمارے ساتھ جو مدارس اور مساجد منسلک ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی تمام جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں قرارداد مذمت پیش کرے.
زمو سر جکم مدرسے او جماعتوں تڑلی دی مون حقی تے درخواست کر دے چہ نند جمعے د مانزه په وخت د پولیو پاور کرانو د حملے پر ضد مذمتی قرارداد وړاند کړي. بیگا د شپې جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ڈلے, جمعیت اہل حدیث او جمعیت علماء فرمائے پاکستان زمون درخواست قبول کړو او زما په خیال دا وخت په پاکستان کې داسې یو جماعت نوي چرته چې د دغه پیښې غندنه نکېږي.
دغه رنګ نوموړي زیاته کړه چې د ملال یوسفزی پیښې او د ریم شاه کیس کې هم دوی اواز پورته کړی وو او اوس به هم د دې پیښې پر ضد پوره پوره اواز پورته کوي. د ویل
ریم شاه کیس میں اور ملالا کے معاملے پر پوری قوم کو یکجا کر لیا تھا.
سنگ چی مونگ ریم شاہ کیس او د ملالے یوسفزے پپے خباندے ٹول کام یو موٹے کڑے ہو ہم دغ رنگ نن ہم مونگ ٹول کام ددے پیخ پزد رو درو لے دے او اس با د ہر جماعت نا آواز روشتی گی چی دا درندگی او وحشت قبول ندے او چی دا پولیو کم کتری دی ہغا معشومانو تا ورکول جائز دی.
کلی چی مشال ریڈیو تا تنظیم المدارس پاکستان صدر مفتی منیب الرحمان نو پختل نو ہغا او ویل چی دوس ہم وایم چی دا پولیو ساسکی ورکول ډیر ضروری دی. مفتی منیب الرحمان وایی
اسلام کے علاج کول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مبارکہ دے. خطرناک ٹول بیماریاں چدی دے اغونا بچ کول لے پارا حفاظت لے پارا تدابیر اختیار کول دا اسلام کے جائز دے. دا پولیو مرض چدے دا ہم یو خطرناک مرض دے. کم خلق چدے کے مبتلا شوی نو آغو ٹول زندگی معذور شی چلے پارا دا پولیو خطرات دولا مفید تھی.
دا ذکر وردہ چی تیر دو روزو کے پیخور او کراچی کی دا پولیو ساس کو ورکون کو ڈلو باندے حملے شوی دی چی پکے سلور دا خیبر پختونخوا او سلور دا کراچی سر تعلق لرون کے کارکون کی وجلے شوی دی. سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
پختو وائے مشال ریڈیو وار.
دا پاکستان سپریم کورٹ د سی این جی نرخونو پاړه په خپل فیصله کې د اویل او ګیس ریګولیټری اتارټی لخوا ورکړل شوی فارمولا رد کړې ده او اوګره ته ویلي دي چې نوې فارمولا دې راوړي. بلخوا اولس او ترانسپورټران وایي چې څومره ضروري شي دا مسله دې هوا رکړل شي. نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د همکارې رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
سپریم کورٹ د سی این جی کیس په اړه د اوګرا پخوانی فارمولا مسترد کړی ده او د نوې فارمولې پیش کولو پورې زاړه نرخونه برقرار ساتلو هدایت کړی دی. نن سپریم کورٹ په خپل عبوري فیصله کې ویلي دي چې قیمتونه مقرول د اوګرا ذمہواری ده خو اوګرا خپل ذمہواری نه پوره کوي. عبوري حکم کې دا هم ویلي شوی دي چې سی این جی نرخونو کې د اضافې له وجې لکونه خلک متاثر شوي دي. د سی این جی د مسلې په اړه عام اولس او ترانسپورټ سره تړلي خلک وایي چې عدالت دې زر تر زر دا مسله هوار کړی. هم په دې سلسله کې د پیښور وسیدونکو ډرایور جعفر خان وایي چې تقریبا د 13-2 میاشتو راسي د سی این جی بحران سیوا شوې ده. نو عدالت دې د غریب ولس خیر خیګړې لپاره دا مسله زر تر زره حل کړي.
پلانونو کې ولاړ یو مونږ ګینټه ګینټه هغه باندې بیل ذلیل شو. د سورلو ټیمونو خراب شي که څوک بیمارانی که څوک مړی لزی که څوک خادې لزی هغه هم ته پاتې شي ذلیل شي غریب. نو اخر هغه عوام غریب سوچ واتی چې دته دومره تکلیف ملاوی کیا غتا پیسې مور کوي غریب ذلیلم شي مونږ سره په دې روډ کې مونږ ته د وځي په روډ باندې کوزیګو موټر وی والا وی ټینکی کمی ولګوي نو چې ټینکی کمی کین نو راسي بس څنګه وځي څنګه موټر وینا. عدالت تم نه دا خواسته چې لازم مهرباني دې وکړي شي 2-3 روپۍ دې دوی ته زیاتې کړي شي خو چې مطلب دا دې زمنګ دا د سنجي بوران مسله حل کړي.
د غرنګ د مردان سیمه اوسیدونکو عدنان زیب وای چې اوګرا او سی این جی اسوسییشن ترمنځ کمې مسلې روان دي نو لسې په دې مسلو کې نه راکاږي او عدالت دې د دې په حق لاس عملی ګام وچت کړي.
جی زمونږ غونډه کې عام سړی چې هغه خودی سرکار نه لري چې عدالتي چارو کې څه کوي او دا اوګرا والا یا دا سی این جی اسوسییشن څه کوي عوام ته خو یو ریلیف پکار دی هغه ته یو زر فیصله پکار ده چې را دی کې بس کیږي ځکه چې عدالت والا وایي چې تاسو به قیمتونه نه سیوا کوي او حکومتي چارواکي چې کوم دی هغه هغه ټیکسونه خپل نه کموي او دلته کې دا عام اولس چې کوم ولاړي په قطارونو کې چې سار څوک ډیوټي لزي یو ګنټه مخکې به د کور نه روزي چې سی این جی په قطار کې ودرېږي او ځان ته څه ګیس واچي.
د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ اسوسییشن مشر احسان الله خلیل مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل راوباسي ځکه چې د ترانسپورټ سره تړلي خلک اوس دې مسلې نه تنگ راغلي دي.
دا کوي چې دې ټیکس کم کی کنه نو اوس که تاسو ګورئ په خبر کې 2000 پمپونه په 2000 کې چې دې کنه 500 بندي او 1500 کولاو دي چې په دې باندې رش به ولې زیات نه
چار چار بجو تین بجو نہ پاتی سد بجو پورے دے چی دے سی این جی سدیب نے پورا کی گی چی آخری دور چی گلس بجلی کے لا رہی بیا دو دو گھنٹے دا گاڑی ولاڑی
یاد دی وی چی عدالت دا سی این جی کیس اوریدنا نامعلوم مودے لا پارا زنڈولی دا او حکومت تے دا سی این جی نرخونو پ اڑا دا نوی فارمولی جوڑولو ہدایت کڑے دے رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
دا پاکستان الیکشن کمیشن کراچی کې د نوې حلقه بندو پاړه د سیاسي ګوندونو نه یو هفته کې د نننه تجویزونه غوښتي دي بل خو متحده قومي موومېنټ او پیپلز ګوند وایي چې په دې طریقه حلقه بندو سره به نورې مسلې را پیدا شي د غلړ کې بیګا د الیکشن کمیشن کې یو غونډه وشوه چې پاړه تفصیل د خپل همکار ریاض موسی خیل په ریپورت کې اورو
د زیارت پورز ماسخوتن پورې د الیکشن کمیشن ودانه کې د سیاسي ګوندونو سره د سلام مشورې په غرض غونډه روانه و چې مقصد یې د سپریم کورټ د حکم پرانا کې کراچۍ کې دراتلونکو ټولټاکنو د پاره نوې حلقه بندې کولو لارې چارې لټول وو دغه دوران د متحده قومي موومېنټ وینا و چې باید کراچۍ کې د نوې حلقه بندونو اول مردم شماري وشي هر څوک غونډه کې موجودو دیارلس ګوندونو کې چا هم د دې تجویز مرسته اونکړه خو بیا هم پیپلز ګوند کراچۍ کې د نوې حلقه بندو مخ مشال ریڈیو چکلا پدغه اړه غونډه کې ګډون کوونکی پیپلز ګوند دغړی چودری منظور نه تپوسو کو نو دوی چې د دوی اعتراض په حلقه بندو نه دی بلکې پکار دا چې ټول ملک کې نوې حلقه بندې اوشي چودری منظور زیاتوي
ساری جگہوں پہ کریں کوئی اس میں حرج کیا ہے اس میں اگر سارے پاکستان
ټول زینو کې دی اوکړي دی کې سبا دا خبره دا کټول ملک کې یو شان نوې حلقه بندې اوشي موږ دا خبره غونډه کې هم وکړه او چې کوم ته جزونه الیکشن کمیشن غوښتي دي هغه کې به هم ورته دغه وایو نو که الیکشن کمیشن غواړي نو کولی شي چې یو میاش کې دننه دننه دا هر څه وکړي
یک مہینے کے اندر اندر یہ ہو سکتا ہے سارا
د الیکشن کمیشن د خبر پانې تر مخه د غونډه کې شپاړسو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړل شوی و خو د عوامي نېشنل ګوند په ګډون درې جماعتونو د کې شرکتونه کړو مشال ریډیو چې کلا د غونډه کې د ګډون نه کولو په باب لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عبدالنبی بنگش نه تپوسو کو نو دوی چې د دوی دریس پډاګه دی چې کراچۍ کې نوې حلقه بندې پکار دی د زیاتوي
پارټي ریپرزنټیشن نه کېدل ام غر هوتو او کنی وی د مونږ موقف په خپل ځای سره وي تکمه د تل باندې دا ملک باندې شي وی دي دا د بل چاته په تکلیف نشته صرف ام کیو ام په تپ خېټه کې درد ده بهرال دا تکم کار کیږي تیر خکیږي
د کراچۍ د حلقه بندو ګټه تاوان با چاته رسی کله چې مو په دې حق لا د سیاسي چارو د کارپو او کراچۍ په حالاتو ژور نظر لرونکي خبريال اجمل خټک کشر نه تپوسو کو نو دوی
دا چې نخ کاری چې حلقه بندیانې وو جوړ شي نو دا هغه کې بده کم سیٹونه چې کم دی هغه کم شي او د نور چا سیٹونه زیات شي او بیا هم که حلقه بندیانې کیږي نو هغه به لسانی بنیادونو باندې بنه کیږي هغه انتظامی بنیادونو باندې بو کیږي دې سره چې کم مخالف قوتونه دي هغه یو خو بیا هم خپل کې به تقسیمي او که تقسیم نه هم وینو د هغه د داسې تنظیمي سخت نه دی او نه دومره د هغه حجم دی چې هغه به زیات نه زیات سیټونه واخلي
د یادونه وړ دا چې الیکشن کمیشن ټولو سیاسي ګوندونو ته کراچۍ کې د نوې حلقه بندو په اړه د تجویزونو او نیوکو د پاره د یوې اونۍ وخت ورکړو چې دغه دوران دی دوی په لیکلې ځانډره کې خپل دریز جمع کړي او د هغه سیمو نقشې د هم ورکړي چرته چې باید نوې حلقه بندې وکړي شي الیکشن کمیشن د پنجاب صوبایي الیکشن کمیشنر محبوب انور ته د سند د الیکشن کمیشنر اضافي چارج هم ورکړو څوک چې په کراچۍ کې د نوې حلقه بندو د کار نگرانی کوي د کراچۍ الیکشن کمیشنر چوکې د صوبایي الیکشن کمیشنر د بدلې په وجا وړاندې ورځو کې خالی شوی و ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو د استادانو اتحادیه آل فاټا ټیچرز اسوسییشن نن د خیبر پښتونخوا د بنو په ښار کې د خپل غوښتنو په حق کې مظاهره کړې ده دوی د فاټا د تعلیم د څانګې د مشر د بدلولو او د نورو مراتو غوښتنه کوي د بنو نه د مشال ریډیو د خبریال نه تفصیل اورو
مظاهره کوونکي په لاسونو کې بینرونه اخستی ول او د خپلو مطالبو پوره کولو په حق کې نارې کولې چې د کسټم پارک نه را روان شول او بنو پریس کلب مخې ته د یوې جلسې بڼه واخیسته فاټا ټیچرز اسوسییشن صدر شیروالی خان مسعود اووی چې په ډایریکټریټ کې تر اوسه د فاټا نه یو ډایریکټر هم نه راغی لہذا د قبایلی سیمو سینئر افسرانو کې د فاټا سیکریټریټ تعلیم سانګې خپل ډایریکټر وټاکلی شي چې د علاقې رسم روایتو نه خبر وي.
می سرا نکاسا 19 ریګولر کاسون سینګر موس دی د فاټا چې د علاقې د رسم او رواج نه واقف دی. دا یو جونیئر کاسای نن یې په میر مونږه مسالت کا دا پته نشته چې دا صبح یو کومات په پیسې په اوس مونږه راولو ژوند یا په سپورش په خپل پروژ مونږه راولو ژوند یا ورته د دې په دامونه چا سودې بازی کوي. نو میر دا نشي کبلا ولا میر دا د فاټا نه سینګر موس 19 روکو اوزو دا هو یا یو چې لکه څنګه په سیټل سے ډایریکټر ستا دای په داسې د میر د فاټا نه وسا پورې په تاریخ شه یو ډایریکټر نه روای. نو د می سره انتهایی ظلم کیږي، بے انصافی کیږي، دا بے انصافی دا ظلم ختم شي.
د فاربن او ټیچرز ایسوسیشن صدر سلیم خان په خپل وینا کې وې په قبایلی سیمو کې استادان په سختو حالاتو کې خدمات کوي.
فاټا ایسوزون ها په فاټا کې لوی په تکلیف تر شوی دی، په دغه حالات سره هر ځای سکول نه چلوي، خدای ته صحیح مراد نه ملاويږي. هارې راوس میستا په فاټا کې تقسیم کړای دی اے بی سی دا کټګری میز نه مانی دا ختم شي. سکه ستوره تر گیا دا ورسره 15 پورې ورکو اے میز فاټا ته اول نوټیفیکیشن نو وشوای اوس نوټیفیکیشن شوای دی اوس پورا ایجنسی ایجوکیشن ته یو ته نوټیفیکیشن ونه شته تاسو اپګریډیشن وکای.
دا فاټا سکول زافی سرز ایسوسیشن صدر عبدالجلیل افریدی مشال ریڈیو تووے دا دوی دغه مظاهره په ټولو قبایلی سیمو کې په کامیابی سره روانې دي چې تر هغه به دوام لري تر څو یې مطالبه پوره شوه نوي. کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکریټریټ تعلیم سانګې مشرانو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه، نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو. د قبایلی سیمو استادانو مشرانو وینا ده چې دا مظاهره د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی نه شروع کړې دي چې سبا به په ډېر اسماعیل خان او بیا په افرټانګ کې کولې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د غزنی د ګیرو لسوالی اوسیدونکي وایي چې نن سومر ورځ ته لسوالی څخه ښار ته تلونکي موټر درېدلې دي او دوی نشي کولی ښار ته تګ راتګ وکړي. دوی وایي د لسوالی ولسوال موټر چلونکو ته ویلي دي چې د سیمې نه بهر تللو نه مخکې د اجازه غواړي، خو طالبانو بیا موټر چلونکو ته ویلي کو لسوالی ته ورغلل نو بریدونه به پرې وکړي. د سیمې نه د مشال ریډیو همکار سید سکیمې پاړه نور حال راکوي.
د غزنی د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې نن درېیمه ورځ د چله دغه ولسوالۍ څخه ښار ته تلونکي ټول موټرونه موټر چلونکو په کورونو درولې او ښار ته پکې هیڅوک هم نه وړي. دوی وایي د ګیرو ځینې اوسیدونکي په غزنی کې پاتې دي او اوس د یخ له امله نه په پښو راتلای شي نه موټر چلونکي موټر ورولې چې پکې رایه وړي. د ګیرو د اوسیدونکو په خبره د یادې ولسوالۍ ولسوال ټولو موټر چلونکو ته امر کړی دی چې ښار ته د سپرلیو تر وړلو مخکې باید د ولسوالۍ ودانۍ ته لاړ شي او له هماغه ځایه ښار ته د تلو اجازه لیک واخلي. خو د دوی په خبره وسلوالو طالبانو بیا موټر چلونکو ته ګواښ کړی دی چې که ولسوالۍ ته ورغلل نو یا یې موټر په راکټونو ولي او یا یې په ماینونو الوزوي. د دغې ولسوالۍ یو تن دکاندار خان محمد چې غزنی ښار ته راغلی او اوس بیرته نشه تلای وایي په کلي کې ماشومان کور او دکان هم داسې پاتې دي او دی اوس د موټر د نشتون له امله په ښار کې بند پاتې دی. دی وایي د دکان دپاره مې سودا اخیستې ده، هغه هم را باندې بار ده او ماته هم څوک په ښار کې د اوسېدو دپاره ځای نه راکوي. د ده په خبره ځان خو له یخه چېرته په یو دکان کې پټ کړي خو سامان یې د باندې واورو ته پروت وي.
نن زه دلته پروت یم، کور مې هلته ده، کوچنیان هلته مریض چې په کور کې مې بل هېڅ څوک دا نشته چې هغه د یو مریض دغه وکوي پالنه وکړي. نن زه دلته پروت یم، سودا میم ده، هغه څوک چای نه راکوي، دغه مال موږ چیرته واچو؟ واوره ووري، سرک په غاړه پروت ده، ما جای نسته چې زه چیرته شپه وکم. دکان مې په کلي کې تړلی پاتې ده. دا د موږ حال ده، دا د موږ حکومت ده چې د موږ لپاره خدمت کړی ده.
د ګیرو یو بل اوسیدونکی عبدالکریم بیا وایي چې ولسوال او طالبان یو بل ته خپل زور سره پیمانه کوي خو ترمنځ یې خوار ولس پکې غرق کړ.
موټران نه راځي، وایي چې موږ د ګیرو ولسوال مجبور کوي چې تاسو ولسوالۍ ته ولاړ شئ. نو بله ورځ هم د ولسوال وایي دلته پسې راغلی و د ګیرو اډې ته، خلک پر دې دغه ګواښلي و، ورته ویلي و چې تاسې باید دغه ته ورسئ، ولسوالۍ ته ورسئ، له هغه ځایه پرچی را واخلئ. طالبان ورته وایي چې ولسوالۍ ته منه ځئ، له بلې خوا د ولسوالۍ والو ورته وایي چې ولسوالۍ ته به حتماً راځئ. یاست
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ګیرو د ولسوال نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. خو د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون بیا وایي چې تر اوسه لا چا دوی ته داسې کوم شکایت نه دی کړی.
نه انشاءالله د ګیرو ولسوالۍ کې دا مشکل نشته، نو چا شکایت کړی ده او نه کومې پرچو خبر ده چې ولسوال ورته ویلي دي. هر موټر چې هر کور کې موټر لري په خپل راځي بازار ته، مرکز ته، خپل ضرورت یې رفع کوي. اوس په دې نه چا شکایت کړی ده او نه کومه خبر مونږ راځي سره دی چې نه کومه خبر کیږي.
د سیمه اوسیدونکو وایي چې د زمیر په نامه د دغه ولسوالۍ یو تر موټر چلوونکي دوه ورځې وړاندې د ولسوال له امر سره سم د ولسوالۍ ودانۍ ته په پارچا اخیستلو پسې ورغلی و، خو د ورتګ پر مهال وسلوالو لیدلی او وروسته یې ورباندې برید کړی و.
تاسو مشال ریډیو تغوغ کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکو د لنډ خبرونو د پامیر ساحل نورو.
د جنوبی وزیرستان په وانه کې نن چاودنه شوې چې پکې د یو طالب قومندان په ګډون درې کسان نور وژل شوي دي. د پاکستان علما کونسل او سنی اتحاد کونسل ویلي په اسلام کې د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول روا دي. دوی د ګزړن پر واکسین ورکوونکو حمله غندنې دي. د بلوچستان په مچ کې بیګا د شپې وسلوالو 15 کسان وژل دي. د قبایلی سیمې خیبر په جمرود کې افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو ټانکرو د وسلوالو په ډزو کې دوه ډریوران ژوبل شوي دي. په امریکا کې عدالت هغه پوځي ته سزا اورولې ده چې د طالبانو مړو سپکاوی یې کړی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مالی په شمال کې د افریقایانو په مشرۍ د پوځي ځواکونو منظوري ورکړې ده چې قبایل او اسلام پال وسلوال د سیمې وباسي. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دوی اندېښنه په شام کې د کورنۍ جګړې مخنیوي کول دي، نه دا چې د ولسمشر اسد رژیم په هر صورت وساتي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار یاس موسی خیل نوورو چې په پاکستان کې په کورنۍ او رسپانو کې د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري ملک کې د پولیو د مخنیوي ساسکی ورکوونکو ډلو باندې پښوی حمله په اړه لیکلي دي. دغه لړکی مشرق رسپانو وایي چې یو وخت کې د امید پیدا شوه چې پاکستان نه د پولیو رنز ډیر زر ختم شي، خو د وخت سره سره دا خبره لا زیات خطرناک شوه او اوس پاکستان په هغه اخیری درې ملکونو کې دی چرته چې د پولیو رنز موجود دی. اداري وایي چې دا هم ډیره د افسوس خبره ده چې حکومت یا انتظامیه د پولیو عملی ته هیڅ تحفظ نه دی ورکړی، او بیا په 13 د کراچی حمله رستو خو هر صورت کې سخت سکیورټی پکار وا، خو حکومت داسې اونکړ. او د دې کې د حیرانې خبره دا هم ده چې تحریک طالبان پاکستان خیبر پختونخوا کې د شوې حمله پلا په سر نه دا غسته، نو بیا ولې زموږ تفتیشي ډلې د خپل پلټنو مخه دغه اړخته اړوي؟ باید چې استخباراتي او تحقیقاتي ادارې په آزاد توګه د دې پلټنې وکړي چې دا کار چا کړی دی او د دې په شایې څه مقصد و. اداري اخیره کې وایي چې د پولیو مخنیوي د پاره ملت پال ګوندونو له هم مخکرات تل پکار دي، ځکه چې دا خلک د پښتنو په سر سیاست کوي او د پولیو خبره د ماشومانو د ژوند او راتلونکي ده. نو باید چې داسې طریقه اختیار کړي شي چې ورسره د دې ماشومانو راتلونکي محفوظ شي، او د لړکې د علاقې مخورزو سپین روبو او عالمانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. دغه رنګ آج رسپانه هم دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د صحت نړیوالې ادارې لخوا ټول پاکستان کې د پولیو په ټیمونو د حملو رستو خپل مهم تر نامعلومه مودې پورې بند کړی دی، او دا چې صورتحال ښه شي نو یو وار بیا به دا مهم شروع کړي شي. اداري لیکي چې بل پلو د پاکستان صدر آصف علي زرداري په پولیو ټیمونو حملو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او ساسکي ورکوونکو ته د مکمل تحفظ ورکولو حکم ورکړی دی. اداري زیاتوي چې د حکومت لخوا د پولیو ډلو ته د تحفظ ورکولو باور باوجود هم پولیس د لړکې د ډلو مرسته نه کوي، کومه چې د فکر وړ خبره ده، ځکه چې که دوی ته تحفظ ورنکړي شو نو ماشومانو ته ساسکي ورکولو کې به ډېر خنډان رامخته شي. اداري وایي چې همدغه وجه ده چې پېښور کې وسل ویخ لیډي هیلت سپروایزرانو او ځنی د سکول استادانو د کترو ورکولو نه انکار کړی دی. اداري اخیره کې لیکي چې حقیقت دا دی چې صرف د زرو روپو په عوض ولې دوی خپل ژوند په خطر کې واچوي، نو پکار ده چې دې لړکی د ماشومانو د ژوند بچکولو لپاره غوره احتیاطي تدابیر خپل کړی شي. او جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د تجارت لپاره د سینټ قائمه کمیټې د تجارت وزارت ته هدایت کړی دی چې په کوم ملکونو کې پاکستانیان په زیات شمیر کې اوسېږي، نو پکار ده چې هغه ملکونو کې د سرمایه‌کارۍ اتاشیان مقرر کړي. اداري کی چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د هغوی معیشت د پاکستانیانو په وجه ډیر ښه دی، خو تر څو چې د خپل ملک د سرمایه‌کاری خبره ده، نو تر ننه حکومت د لړکې سوازه پالیسی نه ده جوړه کړې چې له وجې په بهر ملکونو کې میش پاکستانیان خپل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د د برېټانیا ورځپاڼه فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سیاسي ګواښونو، مذهبي او اقتصادي ناکراریو باوجود پاکستان د پیاوړي جمهوریت قائمولو په هڅو کې دی. بلخوا فورن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په خوا د ویتنام د جګړې پر مهال د ویرمونټ ریاست نه د سینیټر جارج اکن چې اوس مړ شوی دی دا وینا ډېره مشهوره وه چې امریکا ته یې ویلو د خپلې بریا اعلان وکړي او دا د دغه هیواد نه وځي. اوس مکني حالاتو ته په کتلو سره دا یوه ډېره ښه مشوره ښکاري او نن د اوباما انتظامیه هم په افغانستان کې د دغه سې کولو په هڅو کې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
برېټانوي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د سیاسي ګواښونو، مذهبي او اقتصادي ناکرارو باوجود پاکستان د پیاوړي جمهوریت قائمولو په هڅو کې دی. دا ویل چې په غرب کې پاکستان د شناخت مسلې سره مخ دی یوه ناسمه خبره ده، ځکه چې د ترهګرۍ په اړه د اکنامکس اینڈ پیس په یو تازه خپور شوي نړیوال راپور کې راغلی دي چې په ترهګرۍ او تشدد کې دغه هیواد د عراق نه پس په دویم نمبر پیژندل شوی دی. او هغه ځکه چې په مهمو او پراخو بریدونو چې عموما پکې بمي بریدونه او د ډزو پیښې دي د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان په دریم او هند په څلورم نمبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په اړه د بهرنیانو کوم سوچ دی دغه هیواد د هغې نه ډېر مختلف دی او د نورو اسلامي هیوادونو په پرتله د دغه هیواد د 170 میلیونو خلکو عقیدې هم د یو بل نه بدلې دي. په دغه هیواد کې ښځې په سیاست، کاروبار او اکیډمیا کې پیاوړي پوزیشنونه لري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې نه یو پاکستانی او نه بهرنی سیډونکي په دې نظر دی چې ګوندې په دا ډول متشدده، غیر مستحکمه او زیاتې آبادۍ والا هیواد کې بااعتماد جمهوریت رامنځته کول به آسان کار وي. د موجوده ولسمشر آصف زرداری به شمول ټول حکومتونه د درغلۍ او د پیسو په لیندین کې د ګډوډۍ له وجې بدنام دي. ورځپاڼه د یو داسې مغربي ډیپلومیټ له خولې لیکي چې په پاکستان کې د جمهوریت موازنه د جنوبي امریکې نه بلکې د منځني ختیځ د جمهوریتونو سره کوي. دغه ډیپلومیټ وایي چې هو، پاکستان کې جمهوریت د یو مکمل جمهوریت نه ډیر لري دی، خو بیا هم د مصر د جمهوریت نه ډیر پرمخ تللی دی. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په 1968 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال د ورمانټ ریاست نه د سینیټر جارج اکن چې اوس مړ شوی دی دا وینا ډیره مشهوره شوې وه چې امریکا ته یې ویلي وو د خپلې بریا اعلان وکړي او د دغه هیواد نه ووځي. اوس زمکنی حالاتو ته په کتنه سره دا یو ډیره ښه مشوره ښکاري او نن د اوباما انتظامیه هم په افغانستان کې د دغه څه کولو په هڅو کې ده. ورځپاڼه لیکي چې دغه کیسه کې یو ستونزه دا ده چې دا رښتیا نه دي چې طالبانو ماتې وخوړه یا د کردی حکومت ډیر کارګر او یا لږ درغل دی او پاکستان د خپلو مختلفو ډلو ملاتړ بند کړی دی او د باصلاحیته افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې هم ډیرې کارګري نه دي ثابت شوي. ورځپاڼه لیکي چې په خاصه توګه په افغان غوندې ټولنه کې د یاغیتوب پر ضد د پوځونو په شمېره کې د زیاتوالي دغه سوچ چې ګوندې مونږ په دې کې ډېر ښه یو بالکل مختلفې نتیجې رامنځته کړې. د دې مقالې په پای کې لیکوال لیکي چې د اوباما انتظامیه په دې لړ کې د چارو د ګډمټ کولو ډېرې هڅې وکړې او زه یې ګرموم هم نه، ځکه چې د حالاتو او سیاست هم دغه تقاضا ده. خو که مونږ غواړو چې د خپلو غلطو فیصلو نه سبق واخلو نو بیا به د کارپوهانو، خبریالانو او آزاد سوچ لرونکو ذمهواري وي چې د امریکې د دغه تر ټولو اوږد جنگ د لاسته راوړنو په اړه تشخیص وکړي.
پام کوا،
الله الله، وای ما کور دي سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوا
خبري خبريم
خالا. پام کوا
ورسا ورسا
کاکو. پام کوا
بیګار ته می واستوي
اناګي. پام کوا
خبرونه او فریادونه.
پام کوا
الله دې بیلونه پاس کا.
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند شويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د فرانس پلازمینه پاریس کې د افغان طالبان غړو، افغان حکومت او د پخوانی شمالي اتحادیې چارواکو د زیارت ورځې غونډه ګټوره بللې ده. د افغان حکومتي چارواکو د شمالي اتحادیې سیاستوالو په طالبانو زور راوړی چې د تشدد نه لاس واخلي او په 2014 کال کې انتخاباتو کې برخه اخیستلو لپاره سیاسي ګوند جوړ کړي. وال سټریټ جرنل د دې غونډې جزئیات په مقاله کې خپاره کړي چې غټ کې د ګولای اسنورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې لیکي چې د افغان طالبانو غړو
افغان حکومت او د پخوانی شمالي اتحاد چارواکو د تیر جارت پورس د فرانس په پلازمینی پیرس کې د تړلو دروازو شاته غونډه کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وروسته څنګه په ګډه کار کولو ته لاره هواره کړي. ورسپانې کې دا لومړی ځل دی چې د طالبانو مشر ملا عمر لخوا تایید شوي استازي د افغان ولسمشر حامد کرزي له سلاکارانو او د پخوانی شمالي اتحاد له مخورو سیاستوالو سره په یو ټغر ناسته کوي. دا غونډه سږ کال د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو تر وروسته کیږي چې پکې د افغان ولسمشر حامد کرزي مرستیالانو او د پخوانی شمالي اتحاد مشرانو په طالبانو زور راوړو چې له تشدد لاس واخلي او د یو سیاسي ګوند په حیث د 2014 کال په ټاکنو کې برخه واخلي. ورسپانه د افغان ولسمشر د قبایلي چارو سلاکار او د کابل پخوانی والی حاجی دین محمد په حواله چې په کانفرنس کې برخه اخستې وو وایي دا خه خبره ده چې د طالبانو دریس په مخامخ واورو او له دوی سره خپل نظرونه هم شریک کړو او خپلې پریکړې ته ورسیږو. دین محمد په پام سره وویل چې د فرانسې غونډه له طالبانو سره د نیخ په نیغه خبرو په معنی نه ده. د طالبانو چارواکي له افغان حکومت سره له خبرو انکاري دي او یو ګډاګي حکومت یې بولي. ورسپانه لګي د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پیرس خبرې ترې یو ازمختي غونډه بلي چې طالبان پکې خپل دریس په ډاګه کړي. ورسپانه لګي دغه غونډه د فرانس یو سیډونکو ادارې فاونډیشن فار استراتیجیک ریسرچ سار لاندې په شانتلي ښار کې تر سخت امنیتی سار لاندې کیږي. ورسپانه د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر احمد ضیا مسعود او د نورو برخوالو له خولې د زیارت ورځی غونډه ډیره ګټوره بللې. ضیا مسعود چې د پخوانی شمالي اتحاد د وجل شوی مشر احمد شاه مسعود رور دی د غونډې نورو جزئیاتو تفصیل نه دی ورکړی او ویلي دي په غونډه کې شل افغانانو ګډون لرلو او ورته ویل شوی چې د غونډې خبرې به بهر له خلکو سره نه کوي. ورسپانه کې د شانتلي خار کې خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې افغان سیاستوال د 2016 کال وروسته د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل وروسته د بدلون لپاره تیاری کوي او په دغه کال کې نوې ولسمشر ټاکل کیږي. افغان طالبان په بیا بیا دغه ټاکنی غیر قانوني بولی چې د دوی په خبره د بهرني ځواکونو ترسره لاندې ترسره کیږي. ورسپانه کې کچري طالبان د سیاسي ګوند جوړولو ته سلا کیږي نو دوی به د مصر او یا په نور هوادونو کې د سخت دریځ اسلامي ګوندونو په شان بي چې په خوای د تشدد لار خپل کړی و. ورسپانه په غونډه کې د یو ګډونوال یونس قانوني په حواله وای طالبان باید په ټاکنو کې برخه واخلي او خپل کاندیدان وړاندې کړي او بیا د افغان ولسته پریک دي چې څوک خوخوي. ورسپانه لیکي ملګری ملتونه هم له طالبانو سره د خبرو لپاره په ترکمنستان کې د فروری په میاشت کې د غونډې پلان لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د غزنی ولایت ځینی فرهنګیان او لیکوالان وایي چې په دغه ولایت کې دولتي چارواکي د فرهنګي حسو مخنیسی او دوی خپلو کارونو ته نه پریږدي. دوی وایي داسې ورځ بنوي چې چارواکي دوی زموږ په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. د مشال ریډیو همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د غزنی ولایت پښتانه لیکوالان او شاعران وایي چې دغه ولایت له لوړ پوړیو چارواکو رانیولې تر عادي مامورینو پورې ټول یې د فرهنګي هڅو مخه نیسي او په یو یا بل نامه یې تورنوي. دوی وایي ځینې نورو ادبي او فرهنګي ټولنو ته په ولایت مقام کې دننه غونډې جوړیږي، جریدې او مجلې ورته دولت چاپوي، خو زموږ غونډې څوک د ښار په هوټلونو کې هم نه پرېږدي. د دوی په خبره په تیرو څو کالو کې څو فرهنګي ټولنې جوړې کړې دي، خو هر ځل یې د چارواکو لخوا د ورته جوړو شویو ستونزو له امله بیرته ورڅ خلاص اخیستی دی. د غزنی د کلیوالو ادبي ملګریو د ټولنې غړی جمیل وقار وایي چې نه یوازې دولتي چارواکي د کارونو مخه نیسي، بلکې ځینې نورې کړۍ هم شته چې په پښتنو لیکوالانو یې ښه ورځ نه لورېږي. دوی وایي زموږ په مخ کې د خنډ اچونکو نه دولتي کړیو په اړه مو څو ځله د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست ته ګیله کړې ده، خو تر اوسه مو چا په خبره پسې سر نه دی ګرځولی.
ډیر وخت په غزنی کې د فرهنګي او ادبي کارونو مخنیوی کیږي، ځینې د کړۍ د همدغه کارونو د خنډ سبب ګرځي. دوی نه غواړي تر څو غزنی د 2014 کال په فرهنګي ډګر کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه استازیتوب وکړي. موږ د هیواد د اطلاعاتو کلتور له وزارت او په غزنی کې د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه په ډیره ټینګه هیله کوو تر څو همدغه ټکو ته په ټینګه توجه وکړي او نورې کړۍ دوی ته پرېنږدي تر څو زموږ د فرهنګ او ادب د مخنیوي سبب وګرځي.
د غزنی د همدې ټولنې یو بل غړی غنی خان غالب وایي چې له موږ پرته نور کسان په شمار اته ټولنې لري چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست یې سم ملاتړ کوي، خو موږ چې په ټولو یوه فرهنګي ټولنه جوړه کړې د ټولو ورباندې سترګې سوځي.
په بار بار د غونډو وروسته موږ ته یو لړ مشکلات جوړېږي. دولتي چارواکي مو په بېلابېلو نومانو تادیتوي اختارونه راکوي. دیف څنګه چې له موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي، موږ ته همدا مشکلات جوړوي. خو هم نور ترې دا ستونزه نشته. په غزنی کې اته ټولنې دي، تاجک ورونه دي، غونډې لري، ولایت په مقام کې لري، په حرمسرای کې لري، په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې جوړوي، جریدې لري، خو دروسه په پښتو یوه جریده نه خپرېږي. په داخلي ولایت کې ژبې انډول په پام کې نه دی نیول سوی.
خو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله سروري بیا وایي چې د ژبې او توکم په اساس نه له چا سره ښه کوي او نه هم بد ورسره کوي. دوی وایي ځینې داسې ټولنې چې څو کسانو جوړې کړې وي او په خپل سر ادبي هڅې کوي، غونډې یې په هوټلونو کې وي، نو خامخا به ورته امنیتي ستونزې جوړېږي. په غزنی کې په تیرو څو کالو کې سر په سر پښتنو لیکوالانو څو فرهنګي او ادبي ټولنې جوړې کړې، خو د ورپېښو ستونزو له امله یو په بل پسې شنډې شوې. اوس هم په غزنی کې د پښتنو لیکوالانو څو ادبي ټولنې فعالیت کوي، خو له کلیوالو ادبي ملګرو ما سوا نور یې نه کوم ځانګړی د راغونډېدو ځای لري او نه یې هم غونډې په ټاکلي وخت کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام پام کوه. د دې پروګرام جوړونکي دی امان الله ناصر. نو راځي چې ورته وکړو.
السلام علیکم گرانو او درنو اوریدونکو، ګورګین مرچکی حاضر دی د یو څو زور اورو غرابی خبرونو سره. په دې هیله یو چې بارانونو به تنگ کړی نه یاست، واورو بلاندی کړی نه یاست، د الیکشن ټګانو به تیر استلی نه یاست، لوګي به خرڅ کړی نه یاست، ټوپک والاو به بیره ولی نه یاست، حکمرانانو به زغله ولی نه یاست، د سی این جی اوګدو لینونو به ژړه ولی نه یاست، او د یوټیلیټی بلان نو بلې ونی کړی نه یاست، او پښتو سی ډی فلمانو به بی خوبه کړی نه یاست. ګرانو اوریدونکو، د فلمانو په اړه بریکینګ راپور دی او دا راپور وړاندې کوي توتکی چکری.
ګرانو اوریدونکو، هغه مثال خو به ما اوریدلی وي چې وایي ضرورت د ایجاد مور ده. د ډاکټرانو د هړتالونو سره اوس خلک عادت شو او هغوی اوس خپل او د خپلو بچانو علاج په خپله شروع کړی دی. دلته یو سړی دی، هغه د فلمی سیډیانو په ذریعه د خلکو علاج کوي. خلک د ډېره نازه ډاکټر سی ډي صاحب ورته وایي راشي چې د دوی سره خبرې وکړو. ڈاکٹر سی ڈی صاحب السلام علیکم.
دا خود وعلیکم دا بل سر پام کو
تولې په غوسه یې زستا مرکې ته راغلی یم.
مرکه؟ توبه توبه توبه، په خوا به مرکه شزو ته نارینه و کولې، و زمانه دونی بدله سوله چې شزو نارینه و ته مرکه کوي. خدای مراوله زما قبوله.
آها، هغه مرکه نه شیما، انټرویو شیما. انټرویو
څه؟ او مای ګاډ، زما انټرویو ته ودرېږه چې زه دا ویښتان سم کړم.
اها، ویښتان نه معلومیږي، دا د ریډیو مرکه ده.
څه ریډیو؟ ما چې ول د ټي وی انټرویو ده. ازه دام صحیح ده، اسې د ریډیو د نوکری یوه پایده ستا. رانی مکرجي، کرانی ټوکرجي، خلک په یوه نظر ورته ګوري. پر تا به هم څونه خلق مینې څه تصویر به یې جوړ کړی وي په خپل ذهن کې ستا هغه نو خو نه ده لیدلې ده ستا اخړې ته پازه
ته ما پرېږده مړه دا ببر سر دې ورځېږه د دې سیړي په هکله یو څه معلومات راکړه دا د ماشومانو علاج څرنګه کوي
دا خو بس ما یو بچی و ډېر نازدانه بچی و مخصن به ډېر شور کوي
څه ناروغي وه
ناروغي به نو نه معلومېدله لکه زموږ د حکومت ډاکټران په اړتالو بل څوک په پوهېدی نه زما و د موره څخه بېرېدی نه بس دا و چې یو ورځ مې پښتو فلم ورښکاره کړې چې دلته یې رو نارې کړې ټول دی په بستره ننوت تر نن نه پټ اوس نه راوځ اوس چې هر څوک راشي چې وایي زما بچی شور کوي زه ورته هم راسه چې اوس ته علاج در وکړم یو د پښتو فلم سیډي ور ولیکم بس په لاس یې ورکړم
سیډي صاحب ته ماته دا راته ووایه چې زما سړی هم ډېر زیاته شور کوي د هغه هم یو څه علاج شته
سړی څه کوې د خوښې علاج لاره سره شته
هغه څرنګه
د هغه د پاره بیا پنجابي فلم سیډي واخله اوس ته ویلم
پنجابي فلم
او په هغه کې بیا دومره چیغې بخارې وي چې دی لږې اواز ور په زوره کې د ټولې ملې خلک به په بسترو نه نوځي پنجابي فلمان اکثره دا غلط چې دي د غلا د پاره مې استعمالوي
هغه بیا ولې
په ملک کې چې په لوټ سپیکر کې پنجابي فلم ورته ولګیه ټول خلک به په بسترو نه نوځي غل به خپل کار وکړي هغه کاران هم دغه فلم استعمالوي
هغه بیا ولې
تا نو د دې دپاره چې دا ځینې سرمایداران چې اغواز هلته بیا ډېر شور کوي څوک وایي ماله شلومبې راوړه څوک وایي زه پرهیز یم غوړ مه راوړه څوک وایي زما روشونه ډېر خوښ روشونه راوړه اغوا کاران چې چین تنګ سي نو دا فلم ورته ولګوي نو دلته چې دی دا د فلم بغارې و چغارې واوري درې ورځې چپي څلرمه ورځ په قراره باندې واغوا کار ته وایي ته خواستا ټلیفون راکړه ورور کور ته ټلیفون وکړي ورور و پلار ته وایي وای آ خانه خراب و وم د اغوا کارانو څخه به ځان خلاص کړم دا فلمان چې راته لګولي دي د بغارو د چغارو څخه به قسم مړ سمه ور یې کوي تا وا
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو د ډاکټر سی ډي راپور تاسو واورېدی د فلمانو خبرونه روان دي نو راشئ چې د تواورم د نن سبا د فلم انډستری حال او احوال زمونږ د فلمانو په کارپو خاغلی ملتان رای عرف قیامت سره دی څه سرناوي ورته غوښ شي
زمونږ فلم انډستری په ولی نه تبا کې د جاګیردارا یوې خوا ته زمونږ هیروګر چې هر یو د اتیا پنځه اتیا کالو دی او چمونه د څوارلس کلن هلکانو کوي او جینکه د پنځه اتیا کالو اکسپایر د پولې هغه خواته کټرینا کیف یوې خواته د شیلا جوانی او بلې خواته د شربت شاهین یو سل پنځه اتیا کیلو جوانی بریانی تاسو خبر یاست زه هم د پښتو فلمانو پروډوسر وم په فلم کې پاتې څه شو یا خو مردر جنگ چدل ټوپکونه او ټوپکونه هماغه ټوپکونه چې انګریزان ورته حیران دي ولې چې د جیمز بانډ په ټوپک کې خو صرف پنځوس ګولۍ وي او زمونږ د ایروګانو خو ګولۍ ختمیږي نه د سوات وزیرستان او افغانستان ټوپکونه کم چې د یم ټوپکونه ښکار کوي یمره یو ښه ګانه راته واوروه یو ښه ټنګ ټکور راته وښی هلکه په هر څه کې د بالیوډ والا سره سیالۍ کوئ په دغه میدان کې ولې سیالي نه کوئ د هغوی سمارټ سمارټ هیروینې او زمونږ جینکه تاسو خبرې ما پښتو فلمان ولې پرېښودل هغه په دې چې اخیر د ګانو او ریکارډینګ دپاره چا په مځکه پرېښولو نه وایي دا ستاسو یو سل پنځه اتیا کیلوګرامه جینکه د ډانس دپاره نه بلکې د ریسلینګ دپاره فیټ دی یو کس وویل وایي دا چې یو ری په یو مځکه ډانس وکړي هلته بیا تر سلو کالو پورې نه غنم کېږي او نه سبزیان
گرانو اوریدونکو په فلمونو دا خایسته تبصره تاسو اوریده که زمونږ د فلمانو هیروګان د غرنګه په یو وخت اتلس روټې او څورلس روش خوړل نو باقی مانده انډسټری به هم ډېر ژر بند شي. ځکه نو دا عقلمندې تقاضا دا ده چې د پنجاب پولیسو رنګه د دوی د فټنس خیال هم وساتل شي، دوی هم خپل روټې کمه او جاګنګ شروع کړي، او که دوی داسې ونه کړل نو ډېر ژر به دوی هم د ورلد ریسلینګ فیډریشن ممبران شي. او اوس ملګرو یواری بیا تاسو بیایو د سویس اکاونټ په لور. لوی عدالت یواری بیا په وزیر قانون غږ کړی چې الکه د سویس بینک مشرانو ته مخت ولیکه او کنه. وزیر قانون د دې په ځواب کې زموږ نماینده توتکی چکری ته څه وویل ورته غوږ او سپږمې شئ.
توتکی صاحب ز څو واره درته ووایم چې مونږ خط ولیکو.
نو چې تاسو خط لیکلی وي نو خط څه شو؟
زه څه خبر یم، ورشه د ډاکخانې نه تپوس وکړه.
ډاکخانې نه؟
هاو کنه، ما څو ځله ورته وویل مالک عزیز صاحب د میسج زمانه ده، یو میسج به ورته وکم ورنه خط ورته ولیکه. خط مې ورته ولیکو، ورسه پیدا یې که.
دا کومه ډاکخانه وه؟ د ډاکخانه ایډرس راکنه.
ډاکخانه ډیرا مراد جمالی.
ډیرا مراد جمالی؟ هغه خو سیلابونه یوړه.
نو اوس په دې کې زما څه قصور دی؟ ما خو خط ورته ولیکو، اوس که ډاکخانه اوبو یوړه او کغلو یوړه نو زه څه وکم؟
ګرانو اوریدونکو، دا زموږ وزیر بے قانون. تاسو به په دې نامه ضرور پریشان شوي یاست چې دا ګرګین وزیر قانون ته وزیر بے قانون ولې وایي. راشئ چې واورو زموږ د قانون په کار پوه قانون خان ټکری سرنا.
وزارت قانون په هغه ملکو کې وي په کم کې چې قانون وي. خلک قانون مني او حکمرانان په قانون عمل کوي، ځکه نو هلته وزارت قانون هم وي او وزیر قانون هم. زمون په ملک ناپرسان کې څرنګه چې نه قانون شته او نه څوک دا پیژني او نه عمل په کوي، ځکه نو دلته وزیر قانون ته وزیر بے قانون ویلی شو. او د ځینو خلکو په ذهن کې دا سوال هم شته چې مونږ وزیر داخله ته وزیر مداخله ولی وایو. نو د هغه ځواب دا دی چې زمونږ وزیر مداخله حیران ملک صاحب خپل میکمه خو ساتلی نشي، خو د نورو په میکمو کې مداخلت کوي. کار کم او د مشر صاحب تعریفونه زیات کوي، خپل ځوابونه کم او د نورو ځوابونه زیات ورکوي. ځکه نو مونږ دې وزیر ته وزیر مداخله هم ویلی شو.
ملګرو، د قانون خان ټکری دلګره وینا تاسو واورېده. اوس د یوې بلې جګړې په لور چې نن سبا خورا بحثونه په روان دي. څوک وایي چې جوړه وی او څوک وایي چې خرابه وی. زمون پر راتلونکي خبرونه کې به په کالاچاغ ډیم د مختلفو لیډرانو ډېری دلچسپه تبصرې واوري. او اوس د انټرټینمنټ یو بریکنګ نیوز، د انډین فلم انډستری پخوانی هیروین هما مالنی زمونږ د بایسکل پارټي د مشر شکایت حسین نه شکایت کړی دی چې دا سړی د 1915 نه ما ته فون کوي او په پنجابي یو څه راته وایي. زما اوس سر په خلاصو چې دی څه وایي. دی خو زما سره د مینې اظهار کوي. امام علی صاحب، تاسو خوش قسمت یاست چې اخیر خو پوس واست. مونږ خو ننم قسم دی که په ده خبر یو چې دی څه وایي، ژاړي او که خاندي. د ده ریکارډ واوري.
<تص->
ملګرو تاسو پریشان کیږئ ما، دا چودری شکایت حسین او چخپل انقلابی منشوري وړاندې کو. هو پام کوي، په سایکل را روان دی، پام کوه، پسترګو نه ویني او سایکل بریک هم نه لري. پام کوه، هو پام کوه.
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري